سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. زموږ غږ لاز د رادیو نه اوري. په مخې د دې ساعت تازه خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو. په اسلام کې د افغان ښځو نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نورو تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستیو مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې دي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي دي یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې دا خبره ورکړې ده، خو دا یې څرګنده نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه لارښوونه شوې ده چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو څرنګوالی هم شامل دی. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې اعلان کړی ده. نوموړی تیره شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره و 150 سانتي مترو په شمالي سالنګ کې نږدې 3 مترو ته رسیږي. هغه له مسافر او موټر چلوونکو غوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ته ډډه وکړي. روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې له لرې چاودنې ښکاروي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې 1 شپه اوکراینی بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې ډېرې د اوکراین پولې ته څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاسیا یو بیان ویلي 4 هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډاوه او لږ تر لږه ته الوتکې لاره بدلولو تر شوې دي. د روسوف سیمې د سیمه ییز والي یوریس سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ساحل او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. د درنې واوري او باران لکبل په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورښتونو لکبل خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برستول کې د ورښتونو له امله برېښنا قطع شوې ده. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي. د واورو له امله د لیورپول، د جان لینن او د مانچستر هوایي ډګر یو شمېر برخې تړل شوی، خو نن سهار بیرته الوتنو ته چمتو شوی دی. د راپورونو له مخې په بریتانیا کې یو شمېر لوی لارې هم واورو بندې کړي او په ځینو سیمو کې د ریل ګاډي سفرونه هم مختل شوی دي. په جرمني کې بیا د سړې هوا د سپې له امله د لارو د کنګل کېدو په خاطر چارواکو له موټر چلوونکو غوښتي دي چې تر خپل وسه احتیاط وکړي او که ممکنه وي په کورونو کې د پاتې شي. د فرانکفورت د مطبوعاتي دفتر په وینا د فرانکفورت هوایي ډګر نن له 1.09 پلان شوي الوتنو څخه 130 یې لغوه کړي دي. زموږ خبری مجلې ته بیا هم خراغلې ده. فرشته سهاک دا خبری مجله درته وړاندې کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه کې بیا هم امنیتي ځواکونو ځینې افغان کډوال نیولي دي.
پدې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقوں افغانان شیری گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
افغانی ښځې بیا هم یو ځل په نړۍ غږ کوي او خپل د حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام فرض ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
او د دې ترڅنګ به د وچې ډوډۍ د کاروبار له سوداګر واوري چې د کاروبار د نشتون نه شکایت کوي.
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به اوس تقریبا دورځي مو ته 500 روپۍ نه پاتې کیږي. ډېر بد هغه ځای کړی دی حالات.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم سره سره مل وسه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو په اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولي دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14 ورځو کې تر تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزر مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي، زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کومې ادارې د دې شمیر نیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، چا سره اسناد وي او کنه نه نیسي، دوی ځان سره بي تاڼي ته ډېر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته بي، او ټول چلولي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي. لوی ظلم یې روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی، د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم لکړه وډک ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مو له وضعیت خبر شي.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقوں افغانان شیری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه دا خوشی کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور څه ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغې ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لورې نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
بیا هم خرغلی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه د سپردې سره راپور واوریده. وس هم په دې برخه کې په همدې اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی را سره د ټلیفون په لیکه وصل لې. سلامونه عالمی صاحب، خبرونه ته ډیر خرغلی. مونږ راپور کې هم ستاسو په غږ واوریده چې 500 زیات کسان په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د امنیتي ځواکونو پلاس نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان او ځینو سرچینو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دغه کسانو نه نن ډیر کسان بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. په دې اړه تاسو څه تازه خبر لرئ؟
له هر څه زما خپل سلامونه تاسو ټولو ته او تاسو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ما د معلوماتو له مخې نه خو دغه تقریبا چون دغه اکثرا مهاجرین د واتس اپ گروپ لارې نه یا د ټلیفون لارې نه ما سره په تماس کې دي. یو تعداد افغانان چې نن نیول شوي دي هغوی نه دي لیږل شوي. هغه افغانان چې دوه ورځې مخکې نیول شوي وو هغوی لیږل شوي دي. نن یو گروپ نور افغانان هم پاکستان له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوي دي او ډیپورټ شوي دي. او هغه افغانان چې نن نیول شوي دي هغوی باندې یو ورځ یا دوه ورځ دلته هغه کارونه هغه یو اداري کارونه لري هغه باید دغله پروسی نه به دوی ولیږل سي. نن یو گروپ افغانان لیږل شوي دي. هغه افغانان وو چې دوه ورځې مخکې نیول شوي وو او بعد له دې چې هغه دوی دوه ورځې دوی یو کمپ لري په نام د حاجي کمپ په اسلام آباد کې. هلته یو ورځ یا دوه ورځې ساتل کیږي. کله چې هغه پروسی تکمیل سي بیا افغانستان ته لیږل کیږي.
مننه عالمی صاحب. په پاکستان کې اسلام آباد کې داسې څوک شته ده، داسې کومه ټولنه شته ده چې د دغه کډوالو غږ پورته کی او یا هم د دغه ستونزو ته ورسیږي؟ د مدافع وکیلانو داسې کومه ټولنه چې په پاکستان کې التوي او غږ پورته کی د دوی ستونزې حل کړي؟
دغه تقریبا دغه تیرو دوه کلونو کې به کله چې افغانان ونیول سول موږ بل شارپ سره چې او له یونیسیار سره به موږ ارتباط ونیو. یوغي وکیل صاحبان براغله او د موږ افغانان چې دوی سره به ثبت و په ډیر عزت او ابرو سره به خوشی کړل. ولی متاسفانه دغه 15 ورځې کیږي، د یو هفته کیږي دغه عملیات شروع شوی دي. موږ له وکیل صاحبانو سره هم تماس نیسو او زه لحظه په لحظه خپل راپور ورکوم شارپ ته، یونیسیار ته، او دوی هم کوشش کوي. ولی د دوی زور نه رسیږي. څومره چې ما خپل نهایی معلومات کړی دي او دوی خپل کوششونه روان دي، او د دوی یو ټیم دي د شارپ دي وکیل صاحبانو یو ټیم اکثرا په مغه حاجی کم کېسته. ولی څوک خبره نه اوري، څوک خبره نه مني. مطلب مې دارس دغه تیرو شپږو ورځو کې د مونږ افغانانو د مهاجرین چې دلته اوسیږي د دوی خود مندای یوازینی امید هم دغه شارپ او یونیسیار ده. ولی دوی هم له مونږ سره هیڅ نو همکاري نه کړې. باوجود دوی کوششونه کړی دي ولی نتیجه هیڅ مثبت نه و. په سلو کې 0% منفی و.
عالمی صاحب، دغه کوم نمونه چې تاسو واخیست شاپ یا یونیسیار، دا دواړه د بین المللي ټولنو د قوانینو په اساس مرکزونه یا انجوګانې دي چې کار کوي، یا موسسې دي چې کار کوي د کډوالو لپاره. نو دغه چلند چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه له کډوالو سره کوي، د دوی په نظر آیا دا د دغه بین المللي ټولنو د قوانینو په خلاف یو چلند نه ده؟
څومره چې دوی سره غږېدلی یم دوی زمونږ سره اخلاص کوي خپل کوشش کوي ولی یوه خبره په بار بار سره مونږ ته کوي خپله د شارپ نه او د یونیسیار نه چې پاکستان د پاکستان هیواد په 1951 کال کې هغه د بین المللي د مهاجرت قانون چې ده هغه پاکستان نه ده امضا کړی څو مملکتونه ده امضا کړی چې یو پاکستان هم ده نو دوی وایي چې مونږ په پاکستان باندې ډېر فشار نه سو راوړلی د پاکستان په دولت باندې چون هغه قانون د مهاجرت د بین المللي د پاکستان نه ده امضا کړی نو دوی هم داسې خاص جواب نه لري ځکه دوی هم کوشش کوي چې له مونږ سره کومک وکاندي ولې زور یې نه رسېږي
مننه عالمی صاحب په وروستۍ کې یوه لنډه پوښتنه بلم راته ځواب کوي چې دغه افغانان چې نیول کېږي دغه کډوالو سره ویل کېږي ځینې کډوال یې قانوني اسناد یا هغه کوم اسناد چې پاکستان حکومت ویلي وو چې باید افغانان دلته ولري او د اوسېدو اجازه لیک ورته وي د هغه کارت په اساس ځینې افغانان هغه هم لري بیا هم نیول کېږي آیا دا خبره صحیح ده
ګوري دغه یو لږ ذره خلک اضافه رویم کوي د ما په معلوماتو په اساس هر هغه څوک چې پاسپورت ولري ویزه ولري او سپیشل برانچ ولري د پولیسو راجستر قطعا نه دي نیول سوي او دا خبره نیول سوي به وي ولې کله چې دوی ویزه بیا چک کاندي کنټرول یې کاندي بیرته خوسي کیږي نو هغه څوک چې قانوني اسناد لري زه متيقن یم یو 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 نفر هم نه ده نیول سوی چا قانوني اسناد درلودلی او پولیس یې ونیسي او له ځان سره یې بوزي او ډیپورټ یې کاندي دا خبر کاملا نادرسته ده هیڅ دقیق خبر نه ده زه نه پوهیږم ځکه بعضې خلک ولې دا خبرې کوي چون یو تعداد دوستان دې مونږ چې ویزې هم درلودلی وي نیول سوي وه ولې چې کله د هغوی ویزې دقیق چک شولې او هغوی چې یعنی ویزې یې صحیح وې هغوی بیرته خوسي شوله ده
ډېره زیاته مننه عالمی صاحب کور ودان په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علوی وو چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وضعیت را سره خبرې وکړي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپله ژمنتیا څرګنده کړې ده خو یو شمېر افغان میرمنو بیا ورته غبرګون ښودلی دی دا چې څه غبرګون دی د سنا کاکړ په راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت غبرګونونه امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید ووایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول ووایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقونو پر وړاندې ترسره نسی
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستې دي له زده کړو بې برخې او انجلې هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي دا حقوق د ښځو د عزت حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادي فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هر کلی سره ویلي موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي عدالت او انساني کرامت تضمینوي د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل
موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د قطر یو چارواکي ریچارډ خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد نوی واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات به له حسین احمد زی واورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطر یو چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصری او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه اړیکې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلود، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله اوس په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توګي ناخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شونې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس د خپل ورځنۍ اړتیاو پوره کولو ته اندېښمن دي. نور حال عبدې سپوږمۍ ورو.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود و چې یو شمېر خلکو به وچې شوې ډوډۍ ساتله او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د مؤثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
سابقه بود نان اگه اضافه میشه پشت دروازه مردم میفروختن.
خواب چی دوډی اضافه کیدل خلکو به دروازه تر شا پلورل، موږ به هم پلورل، خو ساندا کلک دوډی هم نه پلورو بلکې خپل استفاده ورڅخه کوو.
نه من دوزم و نه من فروشم که زمو هم استفاده میکنم.
رحیما چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره ډوډۍ په مشکل لاسته راوړو. څه شی نه پاتې کیږي چې وچی او خرڅې کړو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی. هغه وویل
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به اوس تقریبا دورځي موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډیره بده غیزه کړي دي حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچ شوی ډوډۍ خپل چارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي رادیو ته وویل چې اوس وچ شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود بسیار نان ارزان.
موش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکو، خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گرانسوی او در را پیدا کیری.
گره مردم که بخورده خوردنشن بد قاق شدنش نمیمانه.
د یادونه ده چې د وچې شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په 1.3 ویلي و چې په روان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیوسلی او د اقتصاد له ستونزو سره سره په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره ډېرې کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي دوی د اخیستلو توان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په دې هېواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر لسو بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. وږی تږی بېرته راستنېږم. یخنۍ هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبلې لاندې شپه تېروو. د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه ده ازادي راډیو ته ویل
پیش از زمستان غم مواد خور
لږه مې مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم و اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته یې لومړیتوب ورکړم. د لرګیو بیې لوړې شوې او موږ یې د اخیستلو توان نه لرو. په یوه میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا ان 2000 افغانیو ته رسیدلې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دسمبر 28 د کابل ښاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خپره کړې. په کې د یوې بورې 50 کیلویي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلویي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوې. خو د کابل ښار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یکشنبې په ورځ د خوراکي موادو د بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سیلانار د قزاق
محل د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجې وطني وړو بیا 1550 افغانۍ ده. د یوې 25 کیلویي بورې وریجو بیا 2600 افغانیو ته رسېدلې او د 14 کیلو لیتره غوړیو بیا 1850 او 1490 افغانیو تر منځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش